درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو ته د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبري مجله هم په څو خبرونو پیلوم. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر نن ازادي راډیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې وه چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهگذر وایي د سفارت دروازه یې تړلې، کیلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو ثبت شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مخکې تر مخکې سپارلې دي. ره گذر دا هم ویل د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د طالبانو حکومت وایي پاکستان ته د سکرو د صادراتو له کبله په عاید کې بېساری زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالیه وزارت وایي د سږ کال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 12.3 میلیارد افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې په تیرو یولسو میاشتو کې تر 100 میلیارد افغانۍ زیاته مالیه ټوله کړې ده. خو ډېر خلک په تیره بیا دوکانداران وایي په داسې حال کې چې اوس یې تر پخوا کمه سودا پلورل کېږي، طالبانو ورباندې مالیه څو برابره ډېره کړې ده. خو طالبان دا خبره نه مني او وایي چې مالیه یې کمه کړې ده. د ایران په د ایتالیا لویدی ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناهغوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 43 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن وویل چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د بیړۍ سپرلي د ایران، پاکستان او افغانستان اتباو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیپ او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون کړی چې د مالدیپ په کوربتوب روان دي. افغانستان تر دې دمه خپلې درې لوبې ګټلې او په وروستۍ لوبه کې پرون ماښام کوربه مالدیپ ته ماتې ورکړه. پرون د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ ملي ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتر لږه 4 تنه وژلي او 14 نور ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمه په یو مارکیټ کې شوې ده. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. د دې سیمه د روغتیایي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستانی رسنوي سره په خبرو کې خلکو ته اوشتي مرشوبله تایید کړه. د ترکیه د عدلی وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د ورستۍ مرګونی زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر لږ تر لږه 144 تنه چې اکثره یې ټیکهداران یا قراردادیان وو د ودانیو په جوړولو کې د بې پروایۍ په تور نیولی دي. د ولسمشر طیب اردوغان حکومت چې له 10 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري له دې کبله تر فشار لاندې دی چې د ودانیو په جوړېدو کې د معیارونو د رعایتولو لپاره مقررات نه دي عملي کړي. د ترکیې د عدلیې وزیر وایي تر اوسه پورې د ودانیو د نړېدو په تړاو څه باندې 600 تنو ته دوسیې جوړې شوي چې د هغو په منځ کې 144 تنه نیول شوي دي. او د ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پرون شنبه 3500 تومانه نور ټیټ شو او هر ډالر په 5500 تومانه تبادله شو. د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پر لپسې ټیټیږي او نن یک شنبه هم 500 تومانه یا 5000 ریاله ټیټ شوی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا له راپور سره سم نن هر ډالر د ایران د اسعارو په بازارونو کې په 5500 تومانه تبادله کیږي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره تشدد د بشري حقونو سرغړونه ده، خو افغان ښځې وایي چې دوی د نورو هیوادونو تر ښځو زیاتې محرومې دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسېږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
په مدیترانه سمندرګي کې لسکونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم په منځ کې دي ډوب شوي دي. یو شمېر خلک شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه زاړه او راسته دي،
په ټوله نه شمارل کېږي، هر وخت پکې لمر بدلې پیسې مونږ ته راځي.
د آزادی رادیو خبری
ټولګه د آزادی رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو دفتر ویل جنو او شذو سره تاوتریخواله د بشری حقوقو سرغړونه ده او پایلې ویچاړون کړي. د دفتر غوښتنه کړې چې له شذو سره تاوتریخجن چلند باید پای ته ورسیږي. ملګری ملتونه د اندېښنه داسې مهال شي چې په افغانستان کې د طالبانو له سختو بندیزونو سره مخامخ فعالان وي، پر دوی لګول شویو بندیزونو پراخ تاوتریخوالي ته لار پرانستې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهرمل را سره دی، له دوه واورو. زهرمل صاحب
زبخنه وانا زما مایکافو د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر نن ویل چې د نړۍ له هر دریو خوځو یو خزه د خپل د ژوند ملګري یاد یو صمیمي ملګري له خوا له جنسي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. هغوی ویل چې دا تاوتریخوالی ویجاړوونکي پایل لري، تر دې چې نتیجه یې مرګ ده. یعنی خشونت او تاوتریخوالی یا تشدد تر دې حد رسیږي چې ښځې ځان وژنه کوي. د جنیوا دفتر د ملګرو ملتونو سازمان غوښتنه کړې ده چې د ښځو سره باید هر ډول تاوتریخوالی کانه جنسي ده یا فزیکي پای ته ورسیږي. دا دښنی د داسې حال کې زیات مطرح کیږي چې افغانستان اوس د بشري حقوقو د ملاتړ او فعال بنسټونو له قوله یو د هغو هیوادونو ده، یا بیخي سپین وایو هغه هیواد ده چې په نړۍ کې د ښځو له اړخه او د نجونو له اړخه تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. د بشر حقونو ملاتړي بنسټونه دلایل لري د خپل دې ادعا دپاره. هغه وایي ځکه چې افغانستان کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته نشي تلی، د شپږم ټولګي پورته یې په زده کړو باندې بندیز دی، ټولنیز فعالیتونه نشي کولی، هېڅ لوړ پوسټ باندې کار نه کوي، له څو محدودو ادارو پرته دولتي دندې ترې اخیستل شوي دي او سیاست کې خو ښکېلتیا بیخي نشته. داغه دلایل دي چې دوی ویل دي عمل افغانستان په ټوله نړۍ کې د نجونو او ښځو لپاره بد هیواد دی. ما دغه موضوعات نن په کابل کې له یوې پخوانۍ څارنوالې سره چې د جمهوري ریاست پر مهال باندې دنده درلوده شریک کړل چې رښتیا هم افغانستان اوس د دې اړخه چې په هر دریو ښځو کې یوه ښځه تاوتریخوالي سره په نړۍ کې مخ ته افغانستان په دې حالات کې څه ډول دی، ځکه تاسو د نړۍ ریاست عملا قضایي او رتلی خبرې به هم کولې ښځو سره. هغه ویل اوس هم ورسره خلک اړیکې نیسي او افغانستان کې اوس تر خوا په پرتله وضعیت له دې ډېر خراب دی، خو خبرې پایله نه لري او که نړیواله ټولنه غواړي چې د وضعیت د سمون لپاره کار وشي باید عملي ګامونه واخیستل شي. سروان صاحب په دې وروستیو کې هر کله چې په افغانستان یادیږي او په افغانستان باندې بحث کېږي د اجنډا د څار موضوع په افغانستان کې نجونې او ښځې دي او دلایل هم دغه دی چې وضعیت خورا پیچلی او خراب دی. همدغه وروستیو کې یعنې تېره جمعه د ملګرو ملتونو سرمشي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. قصاب بحث پر اوکراین وو خو تمرکز په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه وو او وی ویل چې دلته جبر او هغه ظلم چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې کې هغه باید پای ته ورسیږي او وضعیت سمون ته ولاړ شي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. په دې راپور کې مو واورېدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوه هغه په خپل ژوند کې فزیکي او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي او دا تاوتریخوالی تر ډیره د هغې د میړه له لورې کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغاني ټولنه کې په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د فزیکی تاوتریخوالي په بڼه د ښځو د حقونو له فعال سپوږمۍ اکبرزی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي اوس چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره رسمي او قانوني میکانیزمونه نشته، نو افغان میرمنې په کور او ټولنه کې له کوم ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
د کابل سقوط را په دې خوا د ښځو پر وړاندې چې کومې پالیسیانې طالبانو خپلې کړې دي، ښځو بنیادي اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي. هغه که د اساسي قوانین یا بنیادي قوانین چې د ښځو لپاره او د افغانستان په قانون اساسي کې ښځو لپاره تضمین شوي او هغه ټول د طالبانو لخوا ملغا شول. نو د ټولو ته په کتو سره او نن ورځ افغانستان کې د ښځو او د نجونو محرومیتونو ته په کتو سره د هغوی د حقونو ځپلو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
پخوا خو په افغانستان کې یو شمیر داخلي او بهرني ادارې وي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، اوس چې دغه ادارې نشته او تړل شوي دي، د ښځو حقونه په افغانستان کې په ټولنه کې په کورنۍ کې دا څونه لګوښ سره مخ دي؟
د حقونو په موضوع کې دوه قسم ته حقونه دي، یو منفي حقونه دي او مثبت حقونه دي. مثبت حقونه د ښځو د وضعیت په حقله باندې چې د هغوی وکولی سي نسي په ټولنه کې پرمختګ وکړي، هغوی وکولی سي ټولنه کې یا په عامه ژوند کې یا په سیاست کې یا په اقتصاد کې یا په فرهنګ کې خپل رول ولوبوي. دویم منفي حقونه دي چې د ښځو پر وړاندې خنډونه لري کېږي. متاسفانه هغه کوم قوانین چې طالبان یې یادونه کوي یا د دوی امیر المؤمنین یې یادونه کوي چې د ښځو د ښځوند لپاره یا د ښځو د اسلامي حقونو لپاره دوی دغه قوانین معرفي کړي دي، هغه هم په یو ډول باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدای سي. نن ورځ په افغانستان کې په قضا کې داسې کوم ډو پروسس نشته چې د یوه ښځه وکولی سي د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې یا د یوې بلې موضوع په نتیجه کې وکولای سي یوې مرجع ته ولاړ سي او خپل شکایت درج کړي. متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې داسې اوس مهال هیڅ کوم میکانیزم نشته چې هغه پلی سي او د ښځو حقونه پکې خوندي سي.
رسمي میکانیزمونه خو په افغانستان کې له منځه تللي دي، هغه ادارې چې د ښځو له حقونو څخه دفاع کول اوس موجود نه دي. نو نور میکانیزمونه کوم کیدای شي چې له هغو نه په استفادې سره ښځه وکړي شي په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي؟
غیر رسمی میکانیزمونه کیدای سي داسې جرګې او مرکې وسي، رجوع وسي رسوم او عناناتو ته د افغانستان یا مشخصا پښتني سیمه کې پښتونولۍ ته رجوع وسي. لیکن زما په اند باندې هغه قوانین هم تر ډېره حده پورې نرواکي دي. زه حتی فعلاً لپاره زه تصور نشم کولای چې من حیث د یو افغان میرمنې په افغانستان کې اوسېدل به څومره ستونزمن وي او د ښځو ژوند به څومره محدوده او له مجبوریتونو ډک اوسېږي، ځکه چې غیر رسمي هم داسې کوم سختار نشته دی چې هلته د ښځو حقونه پکې خوندي سي یا د ښځو غږ واورېدل سي او یا هم داسې کومه مرجع اوسېږي چې هلته ښځه پناه وروړي او وکولی سي چې د هغې مرجع په اساس باندې خپل سرنوشت وټاکلی سي.
د ښځو د حقونو فعاله سپوږمۍ اکبر زی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورې.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ایټالیا لویدي ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. د ایټالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن ویلي چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډیر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د دې موضوع په اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
دا د ایتالیا د کالابریا سیمې ختیځ ساحل دی. سهار وختي د ماجرینو یوه کښتۍ دې سیمې ته نږدې ډوبه او پکې لسګونه کسان مړه شول. د پناه غوښتونکو په دې کښتۍ کې چې اوسې ټوټې د ساحل په غاړه پرتې دي لږ تر لږه 100 کسان سپاره وو. د راپورونو له مخې پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وو. کښتۍ له ډوبېدو مخکې له یوې ډبرې سره لګېدلې وه او د هوا د خرابوالي له امله ډوبه شوې وه. د وښتو کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمې سره د ساحل غاړې ته راایستلی وو او پولیسو انتقال کړی. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې څو ماشومان هم شامل دي. سمندري ځواکونه او نور ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسېدلي خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه یې له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایتالیا د هغو مهاجرو لپاره یو اله عمده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمیرل کیږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسېدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 6000 پناه غوښتونکي ډوب شوي. له دې ډلې یوازې 2000 کسان تیر 2022 کال ډوبه او مړه شوي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان هم په مړو کې شامل دي او په سمندر سربېره هغو افغانانو ته هم زیاته مرګ ژوبلا اوښتې چې د ځمکې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ تکل کړی. وروستۍ پیښه په بلغاریا کې د فبروري په 18 وشوه چې پکې 18 افغان کډوال په یوې لارې کې مړه وموندل شول او لسګونه نور هم ټپیان وو.
د وروستیو راپورونو له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 43 تنه مړه شوي دي، خو ویره ده چې د مړینو شمېر تر دې واوړي ځکه چې یو شمېر کسان لا هم بېدرکه دي. په کابل او ولایتونو کې یو شمېر خلک د زړو او رستو شویو بانک نوټونو له ډېرېدو شکایت کوي او وایي پر تاوان برسېره په راکړه ورکړه کې ورته کړاوونه پیښیږي. دوی له افغانستان بانک څخه غواړي چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره نږدې 100 میلیونه نوي د هیواد بانکونو نوي بانک نوټونه د هیواد بانکونو ته وویشي. د افغانستان بانک بیا وایي د افغانستان بانکونو ته د نویو بانک نوټونو د ویش بهیر روان دی او د خلکو مسؤلیت هم دی چې بانک نوټونه پاک او سم وساتي. نور جزئیات نرگس حسن زئی په راپور کې اورو.
په کابل او ولایتونو کې د زړو او رستو شویو بانک نوټونو د ډېرېدو په اړه د افغانانو اندېښنې.
نو پیسې په لکه افغانۍ کې موږ ته 1000 افغانۍ زړې افغانۍ راکې سرګل په دوسی راکې چې موږ ډېر تاوان سره مخ شو. هغه ټول نشمارل کېږي. هر وخت په کله مربدل پیسې موږ ته راځي.
فرید شینواری د شیرخان بندر یو سوداګر دی. ښاغلی شینواری ازادي راډیو ته وویل د زړو بانک نوټونو ډېرې د لامل شوی چې هر ورځ په زرګونه افغانۍ زیان وکړي.
موږ د زړو افغانیو د لاسه ډېر په تنګ باندې راغلي یو. هر وار چې موږ صرافې نه پیسې راغلو موږ اوس حواله راځي. موږ تحویلې لرو په شیرخان بندر په ګمرک کې. تېرو 2 میاشتو کې تقریبا 9000 افغانۍ موږ صرف په لمبر بدلو کې تاوان کړی دی. که چېرته د اسلامي امارت از موږ خواهش ته چې دغه نوې افغانۍ راغلي دا توضیح که زر تر زره چې موږ دا مشکلات حل شي او یا بانکي سیستم فعال کړي چې موږ د بانک د طریقه نو کولای شو چې خپل تحویلانې د ګمرک چې دي دا پر وخت باندې وکړو.
د غزړو بانک نوټونو عام خلک هم د موټرو د کرایې او د غشان د توکو د پلور او پیر په ګډون په ورځنی ژوند کې لستونز سره مخ کړي. د کابل سیدون کې راځي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اسه هیڅ په هایمنډری سر بازار های کشور هم مردم سره مشکلات زیات
دي. زړو پیسو د زیاتوالي له وجې ډېر لستونز سره مخ یو. یو لستونز خدام موټر چلون کېږي چې موږ ته زړې پیسې راکوي. کومو نوې پیسې هم ورکړو دوی موږ ته زړې پیسې راکوي. موږ ټول خبر یو چې مرکزی بانک د 100 میلیونو نوې بانک نوټونو ته چاپ خبر کړی و خو نوې پیسې هیڅ وشو کېږي نه.
اما تانس پولی چاپ تازه هیڅ توضیح نمیشه.
د سوداګرو او عامو خلکو ترڅنګ دکانداران هم ورته ستونزې لري. د فراه ولایت یو دکاندار فرید ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې د دې له دکان څخه خوراکي او یا نور توکي اخلي زړې پیسې ورکوي. نو موړی وایي
متاسفانه مردم که از کرجت از شهر می از پیش ما سودا می گیرم اکثر از پولایشان نشل شده به خاطر که
له بد مرغه هغه خلک چې لکړی او خار راضی له موږ څخه سودا اخلي ډیر پیسې زړې او رستی دي. دا پیسې چې بیا موږ صرافیانو او بانکونو ته وړو رانه نه اخلي. زموږ کار او راکړه ورکړه په پیسو ده. چې پیسې وانخلو کار مون نه کیږي. دوی باید دې زړو پیسو لپاره یو لارا او حل پیدا کړي ترڅو خلک له دې لانجې خلاص
شي. حالا به پولای کهنه برابر بکنه تا که مردم از مشکلات چلشا دور باشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایند حسیب نوري وایي چې د بانک نوټونو ساتنه د خلکو دنده هم ده. ښاغلی نوري زیاتوي
لته مودې راهیسې خلکو په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو لشتون شکایت درلود. افغانستان بانک د امکاناتو په پام کې نیولو سره سوداګریزو بانکونو ته د نویو بانک نوټونو د ورکړې پروسه پیل کړې ده. دا پروسه د افغانستان بانک د طرزالعمل مطابق دوام لري. د افغانستان بانک د هیواد له شریفو خلکو هیله لري چې د افغاني بانک نوټونو د ژر زړېدو څخه د مخنیوي لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي ترڅو له وخت وړاندې زاړه نه شي او په دې وسیله د دې ملي پانګې په ساتنه کې خپل مثبت رول سره کړي.
افغانان په داسې حال کې د زړو بانک نوټونو له ډیرېدو شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي 100 میلیونه نوي بانک نوټونه سوداګریزو بانکونو ته استولي دي. دغه بانک د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په دغو پیسو کې 10 ګون، 20 ګون، 50 ګون او 100 ګون نوټونه شامل دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې 200 میلیونه زاړه بانک نوټونه له سوداګریزو بانکونو څخه راټول کړي هم دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي سخت او جبري کارونه د ماشومانو فزیکی او ذهني ودې ته زیان اړوي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ماشومانو کار کول ماشومان له ماشومتوب وړتیا او درناوي څخه محروموي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د ماشومانو د جبري او شاقه کارونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لوږه او بېوزلي د دې سبب شوې چې ډیری کورنۍ خپل ماشومان سخت او درنو کارونو ته ولېږي. په دې راپور کې مو له څو کارګرو ماشومانو سره خبرې کړې دي.
مادر خانه 8 نفر هستیم، 2 برادر هستیم، 2 خور، 1 پدر، 1 مادر.
میراغا ولسکلندې لا تم ټولګي پورته یې زده کړې نه دي کړې او اوس د شپږ کسیزې کورنۍ د نفقې مسؤلیت ورتر غاړه دی. میراغا ازادي راډیو ته وویل چې په خوایې له یو مستری سره کار کوي، خو وروسته له هغه چې د کار مالک له کاره وي اوس بوټونه رنګوي. میراغا وایي
پالیسی میکنم، دغه میکنم، پادرم کا
تاګریف زبوتونه رنگاون پلار می رواني نه وغلري او هيتس کار نشي کوله. مور می هم په بلاکونو کې کالی منسي، که شرور می هم کار کوي.
میراغا وایي چې ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ورونه یې ښوونځي ته ولاړ نه شي. سونا یوه 12 کلنه نجلۍ ده چې په کابل ښار کې له خپلې کوچنۍ خور سره قلمونه پلوري. نوموړی وایي د نورو په پرتله په سخت حالت کې ده، ورور نه لري او پلار یې هم ناروغ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه له خپلې خور سره یو ځای کار کوي چې د کور لګښتونه پوره کړي.
قلمونه خرڅو، 2 خويندې یو، پلار می ناروغه دی، کار نشي کوله، زه خپل کار کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سونا او میراغه په څیر زرګونه نور ماشومان خپل کور ته د ډوډۍ راوړلو لپاره کار کوي. ادریس او رازق هغه 2 کارګر ماشومان دي چې د بېوزلۍ او فقر ورته کیسه لري.
په کور کې کار والا څوک نه لرو، یوازې زه او مور می یو. کله کار کیږي کله نه.
مفقی خونر خودم پیدا میکنم، پدرم کراچیون
است. کور رفقه خپل پیدا کوم، پلان می کراچی لري. اوس مال طالبان کراچی نه پریږدي، خپل قلې نه جرحات زم تر څو کار وکړم. وګاته کسې یو
دا خوناش نفر رسیم.
په افغانستان کې ډیر ماشومان خپل فزیکی توان پورته فعالیتونه تر سره کوي، لکه بار وړل، په کان کې کار کول، مستری توپ او ان کله نه کله دوی وسلوالو ډلو ته هم جلبيږي. په همدې حال په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر په یو ټویټ کې لیکلي چې د ماشومانو کار کول د هغوی ماشومتوب وړتیا او منزلت له منځه وړي او د ماشومانو فزیکي او ذهني ودې ته زیان رسوي. یا سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د ماشومانو د جبري او درنو کارونو د له منځه وړلو لپاره هڅې ډېرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار د بندیز، اقتصادي ناورین او د عوایدو د کمېدو له امله ډېری کورنۍ خپل ماشومان د ژوند لګښتونو پوره کولو لپاره کار ته لیږي. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي.
رویا سادات د زرځلان د لمرونه فلم د سیاتل اوپرا ته یوړ. د شنبه په شپه د امریکا د سیاتل ښار د موسیقي او فلمونو نامتون نندارتون کې د افغانستان د ښځو ژوند نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د خالد حسیني د کتاب زرځلان د لمرونه پر بنسټ جوړ شوی دی. د افغانستان نوم و چې فلم جوړونکي رویا سادات د دغه نندارې ډایرکټر ده. په دې اړه راپور لرو چې د یوټیوب او فیسبوک لیدونکي لیدو او د رادیو اوریدونکي اوریدو ته را بولو.
د امریکا د سیاتل خار پیژندل شوی او پرا د افغان خزو ژوند ننداری ته وړاندې کړی او هڅه یې کړې هغه څه چې په خزو تیر شوي او لا هم روان دي خلکو ته وښیي. په واړو عمر د نجونو جبري ودونه وهل ټکول د طالبانو دورې وهل او د خزو محدود ژوند هغه صحنې دي چې د سیاتل د اوپرا هنرمندان او ممثلین پرې تمرکز لري. د سیاتل د اوپرا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده.
مهمه برخه یې د خزو او د مینې په اړه ده، د خزو د پیاوړتیا په اړه، هغه خزې چې د ځان لپاره پاڅېدلې دي.
میرمن سادات دا اوپرا د افغان امریکایي لیکوال خالد حسینی د یو مشهور ناول A Thousand Splendid Suns یا زر زلاند لمرونه په اساس جوړه او نندارې ته ایښې. زر زلاند لمرونه د خالد حسینی دویم ناول دی چې په 2001 کې چاپ شوی، په ډیر خرڅلاو سربیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر یې 40 کاله دی او جریان یې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي.
په خبرونو کې مو د سپورت په اړه یو خبر درلود چې د افغانستان د والیبال ټیم د څلورو هیوادونو د والیبال په مسابقو کې چې په مالدیب کې روان دي نیمه پایلو ته وتلی دی او نن له سنگاپور سره بله مسابقه لري. البته په نیمه پایلوبه کې که یې دا هم وګټله نو سبا ته به پایلوبې ته ووځي. د دې او نورو سپورتي جریانونو په اړه همدا شیبه بختیار ساحل را سره دی، له ده به واورو.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان والیبال ملي لوبډلې تر پرله پسې دریو بریاو وروسته په نیمه پایلوبه کې 3-0 له سنگاپور هیواد څخه ماتې وخوړه. دغه نیمه پایلوبه شیبه وړاندې پای ته ورسېده. د دې لوبې تر بایللو وروسته افغان لوبډله له مخکې تګ هم پاتې شوه. په نیمه پایلوبه کې د سنگاپور لوبډلې په قوت توبه وکړه او درې لومړني سیټونه یې په اسانۍ سره وګټل. افغان لوبډلې په اول سیټ کې 13، په دویم او درېیم کې بیا 22 نمرې اخیستې وې. دغه څلور اړخیزې سیالۍ چې په مالدیب هیواد کې د روانې فبروري میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وې، افغان لوبډلې د لیګ په درې واړه لوبو کې سنگاپور، مالیزیا او مالدیب ته ماتې ورکړې وې چې د نمرو په جدول کې اول مقام درلود. د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د پای لوبه نن تر سره کیږي. دغه سری د سویلي افریقا په کیپ ټاون ښار کې دمګړې روانه ده. پای لوبه ته مخکنی اتل استرالیا او کوربه سویلي افریقا لار پیدا کړې ده. که استرالیا دا جام ګټي نو دا به شپږم ځل وي چې د کرکټ نړیوال شورا د شلورونو سیالیو جامونه ګټي او سویلي افریقا بیا په لومړي ځل د خزو د شلوریز نړیوال جام پای لوبه ته لار پیدا کړې ده. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې نن دوه سیالۍ ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې ترسره شوه، کراچۍ کینګز لوبډله وکړه شو چې ملتان سلطان ته ماتې ورکړي. کراچۍ لوبډله د 1/3 منډو هدف ته کله، خو ملتان بیا 1/2 منډې وکړې. دغه راست په دویمه لوبه کې به چې څو شیبو کې به پیل شي، لاهور قلندرز بیا د پېښور زلمو پر وړاندې سیالي ترسره کوي. دغه دواړه لوبډلې د پاکستان په کچه مخکخي او د ډیرو مینوالو لرونکي دي. د لاهور په لوبډله کې افغان لوبډل مشر راشد خان لوبیږي او د پېښور په لوبډله کې مجیب الرحمن او عظمت عمرزی اخیستل شوي دي، خو لا هم د لوبې چانس نه دی ورکړل شوی. او د فوټبال د تیر شپې یو مهم خبر دا و چې کریستیانو رونالډو یو بیا د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې د ګولونو هیټریک وکړ. هغه د دمک لوبډلې پر وړاندې 3-0 ګولونه ووهل، خپل لوبډلې بریا ته ورسېد.
ډیره مننه بختیار ساحل صاحب. کور ودان
زار عبدالله د نورستان ولایت د کندیش ولسوالي د فعلن د ننګرهار د حتم ناحیه د قریش آباد کلي اوسیدونکی یو. مونږ سره د موسسې هیڅ کومک نه کوي. 2 کاله دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلي نورستان مینه دغه ځایونو کې خلکو سره کومک نه کوي او ډېر مشکلات سره مخامخ. خو د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې مونږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدورین نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسیم، نو موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدۍ هم راوړئ او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکارۍ له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست. خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کېږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هره ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio